السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسبخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستنګزم تاسو هم زموږ غاګله ازادي رادیو اوري په روانه یو ساعته پښتو خبرونه کې چې د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دوی منی مای کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري خو په لومړی نیمای کې په مهمو خبرونو سربیره اوري چې زلمی رسول د دوهم احتمالي دور انتخاباتو لپاره له مخکخ کاندید عبد الله ملاتړ وکړ په یو مرکه کې اوري چې د سولیدالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر اسماعیل قاسم یاروي د سولې په اړه هڅې دوام لري او په دې اړه له طالب مشر آغاجان متسم سره هم په تماس کې ده دا به هم واوري چې د یوکراین په ختیځ لوهانسک او دونیتسک ښارونو کې چې روسي ژبې پکې میشتې نن ټول پوښتنه کېږي چې آیا د خود مختاري ملاتړ کوي که څنګه خو له ټولو مخکې نسیم شفق ته ور ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در واوروي
په کندهار کې په یو انتحاري حمله کې څه باندې شلو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي د جمهوري ریاست کاندید زلمی رسول نن د عبدالله عبدالله له انتخاباتي ټیم نه ملاتړ څرګند کړ او د اوکراین په دوو برخو کې نن نظر پوښتنه پیل شوې د خبرونو تفصیل د کندهار په دامن ولسوالۍ کې نن غرمه مهال په انتحاري حمله کې 15 تنه وژل شوي او 9 دیرش ټپیان دي د کندهار د والی ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي ټول ملکی وګړي دي او په ټپیانو کې د ملي اردو سرتیري هم شامل دي مینپال وایي چې له 14 کوم موادو ډک موټر د منډیسار د روغتیاي کلینیک مخې ته درول شوی وو او په 14 کې د کلینیک ته هم ډیر زیان وختي بهرنیو ځواکونو په دې پیخه کې د خپل تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي لا تر اوسه د دې حمله مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلای د جمهوریت ریاست کاندید زلمی رسول نن د ولسمشری د انتخاباتو له بل کاندید عبدالله عبدالله نه ملاتړ سرګند کړ زلمی رسول ویل چې د دې انتخاباتي ټیم د ملي یووالي او سیاسي ثبات په هدف په راتلونکو احتمالي انتخاباتو کې د ښاغلي عبدالله له ټیم سره یو ځای شو
ما تصمیم گرفتیم که با تیم اصلاحات و همگرایی متحد شویم افغانستان در آینده هم ثبات سیاسی داشته باشد و تمام مردم افغانستان
دای وای مونږ تصمیم ونیو چې د اصلاحات او همګرایۍ لټیم سره یو ځای شو ترڅو افغانستان په راتلونکو سیاسي ثبات ولري او د افغانستان ټول خلک په راتلونکو حکومت کې ځانونه شریک وبولي د امنیت ټینګښت د اداري فساد له منځه وړل د بهرنیو د مداخلو مخنیوي د پنګ جلب د قانونو استل او د سولې پروسه هغه مسایل دي چې دواړو یې د عملي کولو ژمنه کړې تر دې وړاندې د جمهوریت ریاست بل کاندید محمد شفیق ګلاغه شیرزی هم له عبدالله عبدالله نه ملاتړ سرګند کړی وو د جوزجان سیمهیز چارواکی وایي چې د محل شپږ سوه تنه په دې ولایت کې د سیلابونو له امله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي دوی وایي چې سخت سیلابونه راوتلي او همدا اوس د فیض آباد ولسوالۍ په کوکلداش کلي کې یو نیم زر کورنۍ په سیلابونو کې راګیرې دي د جوزجان د والي مرستیال عبدالرحمن محمودي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کورنۍ عاجل ژغورنې او مرستو ته اړتیا لري ښاغلي محمودي وویل چې تر دې وړاندې په جوزجان کې اویا تنه په سیلابونو کې مړه شول او دیرش تنه اوس هم لادرکه دي یو شمیر ځوانانو له شپږ میاشتنیو حرفوي زده کړو نه وروسته نن د فراغت سندونه ترلاسه کړل د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مرستیال تیمورشاه اساغزي ازادي راډیو ته وویل چې دا یو سل او شل تنه ځوانان د نلدوانۍ مخابرې موبایل او راډیو جوړونې په برخو کې په برېښنا مرکز کې روزل شوي
از طریق نه به کارګرای ماهر تبدیل میشن که میتونن
دی وی لدی لاری دوی په ماهرو کارګرانو بدلیږي چې کولای شي هم په دولت او خصوصي شرکتونو کې کار وکړي او هم شخصي کاروبار ولري لدی لاری دوی کولای شي له سمې لاری پیسې ترلاسه او خپل ورځنۍ چارې پرمخ بوزي او دا هم یو سپورتي خبر د آسیا چیلنج کپ سیالیو ته د آمادګیو په لړ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د کویت له ملي ټیم سره لوبه کوي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسولان وایي چې د آسیا د چیلنج کپ مسابقې تر یوې اونۍ پورې د اتو هیوادونو په ګډون تر سره کیږي د فوټبال فدراسیون تخنیکی مسؤل طاهر روفي ازادي رادیو ته وویل چې په دې سیالیو کې به د افغانستان ټیم د فلیپین ترکمنستان او لاوس له فوټبال ټیمونو سره لوبه کوي د آسیا چیلنج کپ لوبه د ځل په مالدیف کې تر سره کیږي
آزادي
او دا هم سیمیز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډر وایي د سویس حکومت او بانکي مسولان ادعا کوي چې پاکستانیانو په ناقانونه توګه شاوخوا 200 میلیارد ډالر د سویس په بانکونو کې خوندي کړی دي. دا د جمعې په ورځ ملي شورا ته په لیکلي پیغام کې ویل د سویس د کریډیټ ای جی بانک مدیرانو ویلي چې د پاکستان شاوخوا 90 میلیارد ډالر پانګه یوازې په دې بانک کې خوندي شوې ده. د پاکستان د مالی وزیر د غراز د خپل هیواد پارلمان ته لیکلي چې د سویس د بهرنیو چارو پخوانی وزیر میشلن کالمیری ویلي چې د پاکستان زیاتې پیسې د سویس په بانکونو کې په پټه خوندي شوي چې اندازه 200 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ډروي دغې ستونزې ته باید پام وشي. د ویل پاکستان د مهال له نورو هیوادونو شاوخوا 150 میلیارد ډالر پوروړی دی. فساد او د مالیاتو نه ورکول په پاکستان کې له عمده مالی ستونزو ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې په چین کې د یو دیوال د چپکېدو په پیښه کې 13 تنه مړه شوي او 3 نور ټپیان دي. د چین رسنیو خبر ورکړی چې دا پیښه نن سهار په قنگداو سیمه کې شوي. په قنگداو کې د حکومت د معلوماتو د دفتر په قول ویل شوي چې د کارګرو یو کور چې سلویخت نه پکې وو د دیوال لاندې شوی. د دې دیوال د چپکېدو د سرنګوالي په اړه په قنگاو کې تحقیقات دوام لري. د عراق په فلوجا او پایتخت بغداد کې د توغندیو او نورو بریدونو له امله څه باندې 40 کسان وژل شوي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي د توغندیو په برید کې پرون په فلوجا کې چې له دسمبر رئیس د دولت ضد جنگیالیو په ولکه کې ده 11 کسان وژل شول. د فلوجا د مرکزی روغتون مشر ډاکټر احمد شامی د فرانسې خبری آژانس ته ویل چې تر 40 زیات نور کسان په بمباری کې ټپیان شوي دي. د وروستي تلفات په داسې حال کې خلکو ته اوړي چې تر دې یو ورځ مخکې عراقي ځواکونو فلوجا د برتنیبولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړل. دا د انبار ولایت هغه ښار دی چې ډیر اوسیدونکي سنیان دي. او خپلواکو چارواکو د اوکراین په دوو ختیځو برخو کې ټول پښتنه پیل کړي او ادعا کوي چې ډیرو خلکو پکې برخه اخیستې ده. د رای ورکوونکو اوږدې لیکې د دونتسک ښار د رای ورکولو په مختلفو مرکزونو کې لیدل شوي. په دونتسک او لوهانسک کې ټول پښتنه د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو لخوا ترسره کیږي. په کیف کې د اوکراین حکومت او څو لویدیځو هیوادونو دا نظر پښتنې غیر قانوني بللي او هغه رد کړي دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له دې د لیبلتون غوښتونکو څخه د اوکراین په ختیځو برخو کې غوښتي چې د خپل خپلواکۍ لپاره د ټول پښتني فکرونه لري کړي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
له نسیم شفق په مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه یې در وورول. که غواړئ د خبرونه بیا هم وګورئ او لولئ د ازادي رادیو پښتو ویبپاڼې ته ورشئ. پته یې د ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د جمهوری ریاست انتخاباتو دریم مخکښ کاندید زلمی رسول د دوهم احتمالي دور انتخاباتو لپاره نن له ډاکټر عبدالله ملاتړ وکړ.
ما تصمیم گرفتیم اگر انتخابات در دور دوم برود تا تیم اصلاحات و همگرایی متحد شوید افغانستان در آینده ثبات سیاسی داشته باشد.
د سولې علي شورا وایي د سولې هڅې دوام لري او هیله مندي ښیي چې راتلونکی حکومت هم خپلې هڅې جاري وساتي.
هیله لرو چې نوی حکومت له خپل نوی کتنه سره دا نوی لاره پیدا کړي او مؤثر وي. دا آسانه کار نه دی خو کار کول باید دوام وکړي.
د غزنی چارواکي وایي د غولایت په اندړو لسوالۍ کې د عامو وګړو پر دوو موټرو چاودنې شوې دي چې له امله یې شپږو تنو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د یوکراین په ختیځ لوهانسک او دونیتسک ښارونو کې چې روسي ژبې پکې میشت دي نن ټول پوښتنه کیږي چې آیا دوی د خودمختارۍ ملاتړ کوي که څنګه. په دویمه نیمه کې هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. د جمهوری ریاست کاندید زلمی رسول نن د ولسمشری د انتخاباتو لبل کاندید عبدالله نه ملاتړ څرګند کړ. زلمی رسول ویل چې د انتخاباتي ټیم د ملي یووالي او سیاسي ثبات په هدف د ښاغلي عبدالله له ټیم سره یوځای شوی دی. تر دې وړاندې د جمهوری ریاست بل کاندید محمد شفیق ګلاغا شیرزوی هم له عبدالله نه ملاتړ څرګند کړی و. زبیر جمن سټوډیو ته راغلی څو په دې اړه نور جزئیات ورکړي. مهرباني.
بل ستانک زای سبق چې تاسو ویل محمد شفیق ګلاغا شیرزی نو وروسته زلمی رسول د جمهور ریاست د لومړي دور د انتخاباتو دویم کاندید دی چې په احتمالي دویم دور انتخاباتو کې له ډاکټر عبدالله نه حمایت کوي. خغلی رسول نن د پیوی غونډه کې په دې اړه د عبدالله سره موافقه هم لاسلیک کړه. هغه ویلي چې په هیواد کې د ملي یووالي لپاره له عبدالله نه ملاتړ کړی.
باز مشوره و نظرخواهی با اعضای خود به خاطر دفاع از ارزش‌های دموکراتیک، حفظ ثبات سیاسی و تحکیم وحدت ملی تصمیم گرفت اگر انتخابات در دور دوم برود با تیم اصلاحات و همکاری انتخاب کند و از این تیم به رهبری دوست و برادرم دکتر عبدالله عبدالله حمایتشان را اعلام می‌کنم.
زلمی رسول په لومړي دور انتخاباتو کې یولس زبان دی یولس فیصد رای خپل کړې وي. لابلانه د زلمی رسول د ملاتړ په غونډه کې د لومړی مرستیال احمد ضیا مسعود نه موجود. په غو موافقه کې چې عبدالله او زلمی رسول لاسلیک کړه په هیواد کې له وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو په دوام ټینګار شوی. په دې موافقه کې د قانون پر حاکمیت له فساد سره په مبارزه او په نظام کې په بدلون هم تاکید شوی. خو دا نه ده په ډاګه شوی چې دغه بدلون به څه ډول یو بدلون وي. بعد وایم چې تر دې مخکې محمد شفیق ګلاغا شیرزي هم د عبدالله نه ملاتړ کړی او د قاضي محمد امین وقات په مشرۍ د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد بیا له بل کاندید اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ کړی. په یاد غونډه کې ښاغلی عبدالله وویل چې په غژمنو به درېږي چې له نورو ټیمونو سره کړي دي.
اعتدال برابرۍ او سازندګۍ د ټیم تصمیم دا یو لوی تصمیم ده. موږ قدر د دغه تصمیم او د دغه مشرانو چې په دغه تصمیم کې شریک وو او شریک دي او بیا انشاءالله په عمل کې موږ ثابت کوو چې هغه ژمنې چې موږ دغه ټیم سره لرو یا نورو ټیمونو سره لرو
د یادلو وړ ده چې د ثور په 24مه ټاکل شوې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي او داسې اټکل کېږي د کمیسیون چارواکي هم وایي چې دویم دور انتخابات به کېدای شي وشي او دویم دور انتخاباتو لپاره ښایي د جوزا په 24مه نیټه وټاکل شي.
ولی زبیر ژمن له تاسو مننه کوم. زبیر ژمنو چې د جمهوري ریاست د مخکښ کاندید په ملاتړ د زلمی رسول د غونډې په اړه معلومات ورکول. زلمی رسول نن اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست د دوهم احتمالي دور انتخاباتو لپاره له مخکښ کاندید عبدالله څخه ملاتړ څرګندوي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د سولې علي شورا هیله خودلې چې راتلونکي حکومت هم د دوی په څیر د سولې په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي. د خبره د سولې د علي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وکړه. خغلی قاسمیار ویل چې د سولې په اړه د دوی هڅې دوام لري او په دې اړه د طالب مشر آغا جان معتصم سره هم په تماس کې دي. دغه مرکه حمیده هارون عثمان له نوموړي سره کړې ده.
زمونج هڅې او هل زلی دیتا متمرکز او متوجه شویدی پا دی ورازو که چه هغه مذاکرات چه متصیب آقا جان سره و او ده هغه دله چه مهم شخصیتونه مؤثر شخصیتونه زنی وزیر صاحبان ده امارات اسلامی طالبان پا افغانستان که او زنی لورپور دیپلوماتان هم پکش شامل و بیا جوندهش دا یو بل داده چه هر وراز چه منج نوی حکومت نجدکی گو بین المللی همکاری زیادی شه او امید داده چه نوی حکومت در امنیتی دوالخیز تلون امضا وکی. پس لحقه زفکر کوم چه در متحده ایالاتو حسی به گرلنده شی.
او دیرو بخی تاس خبرم قطع کرد. در سخکاری چه در سول پارات چه شروع شوی بی در نیوی حکومت تا پی میراس و رسیگی یعنی پراتلون که حکومت که در سول در پاره تاسو در اتو دوام پیدا شی؟
زبا دوام چه هیله لرم چه نوی حکومت لخپل نوی کتن سره دا نوی لاره پیدا کی او مؤثر بی دا آسان کار نده خو کار کول باید دوام وکی.
دا آقا جان معتصم پا مشری چه حکومت علیزاده پیل چه ویوی آقا چیر تا ورسیده؟ آیا پراتلون که با دده تر مشری لاند دا سولیت دوام وکی تاسو پا دیارا دست معلومات لاره کنه وست آقوی چیر تا دی؟
وست خو معتصم آقا جان پا ترکیه کتی او اخپل کورنه پا غکی. تاسو ماغا جان خپل ال زلت دوام ورکوي
تاسو ور سره په تماس کې
موږ ور سره په تماس کې
په نګدیراتلونکو کې یا پراتلونکو کې د څه پلان شته چې دا غوي تر مشري لاندې تاسو سره خبرې وشي
د زمان او مکان موږ اوس ویلای نه شو
یعنی شته د څه پلان لري
پلان لرو ولې نه خو ان شاء الله تعالی زه فکر کوم چې
اوسنی حکومت کې یا پراتلونکو حکومت کې
شروع دی دوام پیدا کوي او نوې حکومت چې هم جوړیږي زه فکر کوم دا پروسه به دوام ولري خو دوی پویږي او دا چې نوې استراتیژي جوړی
درسته پیخو په پام کې نیول سره چې هغه جان متسم په دوبی کې ونیول شو بیا افغانستان ته راغلو دغه مسایل سره فکر کوي چې طالبان به وس په دوی اعتماد وکي او د سولې خبرې به دوی تر مشرۍ لاندې یا کوم خبرې چې دوی تاسو سره پیل کړي وي هغه به پر مخ لاړ شي تاسو نظر دا خبرې به اعتبار ولري
سید خو وګوره کې چیرې د متسم آقا جان حدس مهمه نه و مؤثر نه و ولی داسې عکس العملونه را پیدا کړه هغه ناسته چې په دوبی کې وشو د هغه پر لپسې خپل متسم آقا جان د اقامت مشکلات او د ویزه مشکلات او داسې شیان و خوب مشکلات پیدا شو خو څنګه چې د استخباراتي کلیو سره هم آهنگ نه و شوی او د دوی ملاتل ورسره نه و خو دا مشکلات پیدا شو
بله د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو لمشر محمد اسماعیل قاسمیار سره مو د حمید هارون عثمان مرکه اوریده فغلی قاسمیار هیلو خودل شي راتلونکي حکومت هم د دوی په سیر د سولې د هڅو ملاتړ وکړي او د سولې هڅې دوام پیدا کړي
سولې او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ څپه او افم 1315 باندې اوري د افغانستان د برېښنا شرکت له ترکمنستان څخه د 300 میگا واټو د برېښنا د لیږدولو خبر ورکوي د دې شرکت چارواکي ویلي ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د لیږد دا یو نوې پروژه ده او تر 2018 میلادي کال پورې به بشپړ شي افغان کارپوهان او عام خلک وایي د افغانستان برېښنا تر ډیره ځای وارداتي ده او حکومت باید د برېښنا د تولید د کورنیو بندونو ترمیمولو او د دې ترڅنګ د نوې بندونو د جوړولو ته هڅې تیزې کړي تفصیل له خان محمد سین راپور کې
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د 300 میگا واټو د برېښنا د لیکت پروژه یو نوې اقدام دی چې تړونی په دې ورستیو کې د دواړو لورو د مربوطو سانګو د چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی دی د دې شرکت ویان وحید الله توحیدی لازادی رادیو سر په خبرو کې وویل اوس هم له ترکمنستان څخه افغانستان ته یو اندازه برېښنا لګیدي خو کمیت یې زیات نه دی او یوازې په هرات بلخ کندوز او فاریاب ولایتونو کې ترې استفاده کیږي خاغلی توحیدی وویل له ترکمنستان څخه نوې واردېدونکې برېښنا به د هیواد شاوخوا لسو لویو ښارونو ته ورسیږي
دا نوې پروژه چې دا د 2018 پورې دا پروژه تکمیل کیږي د دې قرارداد تړون شوی د ترکمنستان سره او د دې پیسې چې افغانستان سره مرسته کوي نړیوال بانک دی ودونې 380 میلیون ډالر محدوده کړي او باقي منده 310 یا سکه باندې چې نو لګښت راځي هغه به د افغانستان د برېښنا شرکت د بلد سرمایې څخه وي
خاغلی توحیدی وویل د دې برېښنا مزي به د فاریاب جوزجان بلخ او بغلان ولایتونو څخه تر کابل ورسیږي او له کابل څخه بیا لوګر پکتیا او خوست ولایتونو ته وغځيږي د دې شرکت د معلوماتو لمخې د دې مزي بل سانګه به د غزنی زابل او کندهار ولایتونو ته هم ورسیږي د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد 90% برېښنا وارداتي ده چې له ترکمنستان تاجکستان ازبکستان او ایران څخه هیواد ته لیږدي افغان کارپوهان وای افغانستان د برېښنا د تولید ظرفیتونه لري او کزیربنای جوړ شي په هیواد کې به دومره برېښنا تولید شي چې حتی نور هیوادونو ته به هم صادر شي د کابل په هنتون استاد تاج محمد اکبر وای چې افغان حکومت په تیر لسو کلونو کې ونه توانید چې د نړیوال ټولنې لمرستو سره سره د زیربناو جوړولو ته لازمې هڅې وکړي
موږ مثلا تقریبا په حدود 20000 میگاوات برق خپل اوبونه موږ په اصطلاح لاسته راوړی شو زیاته برخه چې موږ مصرف کو 9000 میگاوات برق موږ مصرفول شو نور په اصطلاح دغه برق صادراتي وي مثال د کونړ سیمه نه تقریبا د 1200 تر 1500 میگاوات پورې برق الته تولیدیدل شي
د اوبو برېښنا وزارت او د برېښنا شرکت د چارواکو د سرګندونو سره سره ځینې خلک وایي اوس هم د هیواد لویو ښارونو ته څیرمه پرتې داسې سیمې هم شته چې برېښنا نه لري خلق دا هموی د سلما کجکی نغلو سروبی او داس نور و عمده بندونو زیات برخ فعالی ندی او حکومت نده توانه دلی چه ترمیمی کلی. خود او بو برخنا وزارت او د برخنا شرکت چارواکی وای چه د برخنا د بندونو جوړول ډیر وخت او ډیر پیسو ته ضرورت لري. دوی وای د نو بندونو د جوړولو سروي رواني پلانونه ورته تنظیمیږي او د مالی منابع او د مندلو هسي هم تیزی شوی دی.
بلې عمر دل چې د افغانستان د برخنا شرکت له ترکمنستان څخه 300 میگا واټو د برخنا د لیکت خبر ورکړ. په یو بل خبر کې په یو بل راپور کې ورچې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د عامو وګړو پر دوو موټرو چاودنې شوې دي چې له امله شپږو تنو ته مرګ ژوبلا وختې. لومړۍ چاودنه پر یو موټر شوې او دویم بیا هغه مهال شوې چې نور کسان د ټپیانو مرستې ته ورغلي دي. سید شاه سقیم راپور رالېږلی.
لومړنۍ چاودنه نن سهار د اندړو ولسوالۍ په ابراهیم خیلو کلي کې د عامو وګړو پر یو موټر شوې ده چې پکې دوه تنه وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. چارواکي وایي تر لومړنۍ چاودنه وروسته نور خلک د ټپیانو راپورته کولو ته ورغلي چې بله چاودنه هم شوې ده خو وایي دویمې هغې څوک نه دي وژلي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي دغه ماینونه طالب وسلوالو خخ کړي وو. دی وایي وروسته سیمې ته پولیس تللي او ټپ شوي کسان یې تر روغتون پورې رسولي دي.
یوازې خاورې مخالفینو یو ری بیا نن خپله توره چیرته اندړو مسلمان ولس ته ور وښووله چې دوی په د ملکي خلکو په لاره کې ماینونه ایښي ولو. د ملکي خلکو موټر پورته شولو په هغه کې دوه نفره شهیدان دي او څلور نفره زخمیان دي. کله چې دوی د شهیدانو او د زخمیانو د انتقال لپاره د کلي بل موټر ورغلی ده هغه زخمیان راپورته کوي او شهیدان خو چې موټر له هغه ځای نه حرکت کوی لږ چې مخته تللی ده هماغه موټر هم مین والی ده.
د سوال وایي دویمې چاودنې څوک نه دي وژلي خو وایي د لومړنۍ چاودنې ټپیان یې نور هم پسې ژوبل کړي دي. تر اوسه پورې طالب وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته له هغه چې په اندړو کې سیمه ییزو پولیسو او پاڅون کوونکو د طالبانو زور اوبه کړ دغې ډلې په یاد ولسوالۍ کې د ماینونو ښخولو او چرکي بریدونو ته ملا وتړله.
پر راپور کې مهوري دل چې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وګړو پر دوو موټرو نن سهار چاودنې شوې چې له امله شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په یو بل امنیتي خبر کې ورې چې د کونړ امنیتي مسؤلین وایي په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې د پاکستان پوځ د کونړ په دانګام او شیګل ولسوالیو د توپونو شاوخوا دیرش توغندۍ راتوغولي خو ځاني زیانی نه دی اړولی. په دې اړه نور معلومات له روح‌الله انوري اورئ.
د کونړم نی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته ویل ل تیرو چلی رشتو ساتونو د یاد ولایت په دانګام او شیګل ولسوالۍ ول دیر شو زیتی د توپونو درنی توغندۍ د پاکستان د پوز لوري راتوغول شي ودی چې د خلکو باغونه او په پټو کې ولاړ کښتونه یې ورته زیانمن کړی دي خو ځاني زیان نه لري.
تقریبا ساعت 8 شب ل 3 صبح 6
تقریبا د شپې له 2 بجو نه د سحر تر 3 بجو پورې د پاکستان پوز د کونړ شیګل ولسوالۍ شلتندري په سونو سیمه باندې شپږ توغندۍ راوشتلې او 13 ورځ د دانګام ولسوالۍ او شیګل باندې 10 توغندۍ راغلي دي چې د خدای په فضل یې چاته ځاني زیان نه دی اړولې بلکې ځنګل باغونه او په پټو کې ولاړ کښتونه یې زیانمن کړي دي. هغه وایي د پاکستان له لوري په تیرو څه باندې څلورو کالو کې د درنو توپونو په زرګونو توغندۍ راوشتل شوي دي چې په لسګونو کسان یې وژلي او ټپیان کړي او په سلګونو کورنۍ یې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. قومندان وایي پاکستاني پوځیان له کوم قانوني جواز پرته د افغانستان په خاوره د توپونو ډزې کوي خو تر اوسه یې نه نړیوالې ټولنې مخه ونیوله او نه هم د افغانستان مرکزی دولت په دې بریالی شو چې پاکستان د دغه ډول بریدونو منی کړي. هغه بیره څرګندوي که چیرته حالات همداسې دوام وکړي نو کېدای شي چې د کونړ له سرحدي سیمو زیات خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي خو تر اوسه پاکستاني حکومت او پوځ د یادو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي.
پر راپور کې مو واوریدل چې په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې د پاکستان د پوځ لخوا د کونړ په دانګام او شیګل ولسوالیو د توپونو شاوخوا دیرش توغندۍ توغول شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسته راپور هم دا چې د یوکرين د ختیس په دوو سیمو کې چې اوسیدونکو په روسي ژبه خبري کوي نن ټول پښتنې کېږي. په لوهانسک او دونیتسک په ټول پښتنو کې لګډونوالو پښتنې کېږي چې آیا دوی د خود مختاری ملاتړ کوي کنه. کاربوهان وایي دا معلومه نه ده چې د دې پښتنې معنا څه ده. صالح محمد صالح نور حال راکوي.
د اوکراین په دوو ختیځو سیمو کې دغه ټول پښتنې د سختریزو غورزنګونو لخوا ترسره کیږي چې کیف او لویدیځې مشروعیت نه مني. دغه ټول پښتنې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځنډولو غوښتنه کړې وه. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف خبرداری ورکړ چې دغه رایه اچونه د پاڼ یا کندې خواته د تلو یو ګام دی. تورچینوف وویل هغه کسان چې په دغو سیمو کې د خود مختاری ملاتړ کوي په دې نه پوهیږي چې د دې مفهوم په بشپړ توګه د اقتصاد ټولنیزو پروګرامونو او د اکثریت خلکو د ژوند زیانمنېدل دي. سرپرست ولسمشر تورچینوف زیاته کړه حکومت دې ته تیار دی چې د اوکراین د ختیځ له استازو سره خبرې وکړي. خدای وایي له هغه چا سره مذاکره نه کوي چې ترورستان بلل کیږي او کار یې د خپل هیواد ویجاړول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکی د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل د امریکا متحده ایالات به د دې غیر قانوني ټول پښتني نتایج په رسمیت ونه پیژني. هغې دغه رایه اچونه د اضافي جلاوالي او بې نظمۍ د ایجادولو یوه هڅه وبلله. تحلیل کوونکي وایي په تلوار سره دغه ترسره کیدونکې ټول پښتنې د مارچ میاشتې له هغې ټول پښتنې سره ورته والی لري چې په کریمیا کې وسوه او له اوکراین څخه یې د دې سیمې جلا کېدل تایید کړل. په دونیتسک کې چې ځان یې د خلکو جمهوریت اعلان کړی د انتخاباتو مشر رومان لیاهین وویل د سیمې په ښوونځیو روغتونونو او دولتي ودانیو کې د رایه اچونې شاوخوا 1200 مرکزونه فعال سوي دي. روانه اونۍ په واشنگتن کې د ډیرا پیو تخخطي مرکز د یوې نظر پښتنې پر اساس د اوکراین په ختیځ کې 70% اوکراینیان د دې مخالف دي چې سیمه یې له اوکراین څخه بیل سي. داسې اندېښنې هم شته چې د دې ټول پښتنو تنظیمونکي به رښتینی رایه له پامه وغورځوي او د بری ادعا به وکړي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. کچېرې انټرنیټ ته لاسرسي لري کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي. پاتې دا ازادي رادیو ټکی اورخه کغواړي راپورونه او مطالب وګوري نو کولای شي بیا هم همدغه ویب پاڼې ته ورشي. هلته کې د شي دغه مطالبو له متن څخه هم استفاده وکړي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه هم لري. د فیسبوک پاڼې ته ورشي که غواړئ تازه خبرونه چې شیبه په شیبه دغه پاڼې ته ورلویږي تر لاسه کړئ. پته ده facebook.com/azadiradio. د رواني نیم ساعت پښتو خبرونه په ورستیو برخو کې د اقتصاد نړۍ د خبرونو اوریدو تاثیر بولو چې نجيبه زمان لوستې دي.
دورزی اقتصادی فعالیتونه
د جنگلونو د ساتنې مسؤلین وای په پام کې لري په تلرمشت ولایتونو کې د جنگلونو د ساتنې او خړوبکولو په دې برخه کې د ساتونکو د استخدام لپاره خاص پروګرامونه عملی کړي. د افغانستان د جنگلونو رئیس امان الله امانیار ازادي رادیو ته ویل چې دغه جنگلونو په بیرته رغولو سره به د هیواد د پستی او جلغوزو حاصلات ډیر او د افغانستان پر اقتصاد به مثبت اغیز ولري. دغه پروژه لګښت 3 میلیونه ډالر دی چې د دولت له بودیجې څخه ورکول کیږي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جنگلونه په غیر قانوني توګه قطع کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای تر اوسه شپږ افغاني ترانسپورتي کمپنۍ خپل ټول قانوني مراحل پوره کړي ترڅو هغه معیارونه ترلاسه کړي چې د ترانسپورتي نړیوال سیستم څخه استفاده وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د اماریکو مسؤل هاشم رسولي ازادي رادیو ته ویل دا یو نوې سیستم دی. کچېرې ترانسپورتي شرکتونه له دغه سیستم څخه په سمه توګه ګټه واخلي د افغان سوداګرو صادراتي اموال به په لږ مصرف او کم وخت نړیوالو بازارونو ته انتقال شي. افغانستان د 2013 میلادي کال په سپتمبر کې د ترانسپورت نړیوال سازمان غړیتوب بیرته ترلاسه کړ. افغان حکومت د ترکمنستان سره د 300 میگاواټ برېښنا تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي رادیو ته ویل د برېښنا دغه سیستم به د هیواد شمالي ولایتونو څخه کابل ته راورسیږي او له کابل به لوګر او پکتیا ته هم انتقال شي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو به یو اومنی بوجي اوړه 1400 افغاني، یو درې نیمنی بوجي ورجه 1800 افغاني، یو پنځوس کیلو بوجی بوره، یو زرو پنځه سوه پنځوس افغانۍ، شپاړس لیټر غوړي، یو زرو سل افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز څلور څلوېښت افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل شپږ پنځوس افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په شپږ پنځوس افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر اووه پنځوس افغانۍ څلوېښت پوله، یو یورو ناوی افغانۍ، یو انګلیسي پاؤنډ شپږ نوي افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان اوولس افغانۍ پنځوس پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه ناوی افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه مو اوریدل. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه نیمې بجې کېدونکې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه به نسیم شفق در وروي، خو له هغې وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
د کندهار په دامن ولسوالۍ کې نن غرمه مهال په انتحاري حمله کې پنځه تنه وژل شوي او نه دېرش ټپیان دي. د جوزجان سیمهیز چارواکي وایي شپږ سوه تنه په دې ولایت کې د سیلابونو له امله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. یو شمېر ځوانانو له شپږ میاشتنیو حرفوي زده کړو نه وروسته نن د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د آسیا چیلنج کپ سیالیو ته د آمادګیو په لړ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د کویت له ملي ټیم سره لوبه کوي. د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډر وایي د سویس حکومت او بانکي مسولانو ادعا کوي چې پاکستانیانو په ناقانونه توګه شاوخوا 200 میلیارد ډالر د سویس په بانکونو کې خوندي کړي دي. راپورونه وایي چې په چین کې د یو دیوال د چپکېدو په پیښه کې اتلس تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د عراق په فلوجه او پایتخت بغداد کې د توغندیو او نورو بریدونو له امله څه باندې شل کسان وژل شوي. او خپلواکو چارواکو د اوکراین په دوو ختیځو برخو کې ټول پښتنه پیل کړي او ادعا کوي چې ډیرو خلکو پکې برخه اخیستې ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام، به یکی دیگر از برنامه های صحت از رادیو زدی خوش آمدید. باز هم من سهل لیوال در این برنامه میزبان شما هستم. این بار موضوع برنامه ما بس روی بیماری سالدانه است. سالدانه که با آن لشمانیا هم میگویند از بیماری هایی است که در اکثر کشورهای دنیا تعداد بیشمار انسان ها را مبتلا می سازد. گفتنیست که نیش زدن نوه پشه خاکی باعث مبتلا شدن به سالدانه می شود و گوشه های تاریک و نمناک اتاق و آبهای آلوده مکان مناسب برای پشه های خاکی می باشد. نشانه های لشمانیا دانه های بخارمانند است که درد و سوزش ندارد. ابتدا کوچک روی جلد به چشم می خورند که بعدها بزرگ شده مشکل ایجاد می کنند و به زشتی جلد می افزایند. بیشتر قسمت های برهنه بدن که با لباس پوشیده نباشد مانند دست ها، پاها، سر و صورت گرفتار سالدانه می شند. قابل تذکر است که با مشاهده بخارهای بدون درد و سوزش روی جلد اگر تا دو هفته از بین نرفت مراجعه به دکتر حتمی می باشد، چون لشمانیا در ابتدا بسیار خوب تداوی می شود اما بعدها مشکل آفرین می شود. شما هم اگر با چنین بیماری دچار هستید می توانید به شماره تلفن های ما 0700-822-755 و 0799-20-35-40 تماس بگیرید. میمان برنامه ما دکتر صاحب محمد صبور صابر، متخصص جلدی و زیبایی، مشاور در بخش سالدانه خدمات طبی آلمان هستند. دکتر صاحب شما را به استودیو خوش آمدید میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان رادیو آزادی.
خب در ابتدا دکتر صاحب شما به صورت خلاصه و همفهم البته برای شنونده های ما واضح بسازین که لشمانیا یا سالدانه چی هست و چی نوع مرض است؟
خب لشمانی یک سری از امراض است، اکتداد امراض زیاد اطلاق میشه که میتونه یک نوع زو که از سینه و معمولا میباشه، یک نوع زو احشای داخلی یا اعضای داخلی رو مصب کنه که به نام کالازار یاد میشه یا وزر لشمانیات میشه. نوع دیگهش به نام موکوزال یاد میشه که قسمت های مخاط یا دهن و بینی رو مصب میکنه. و نوع سیم که بسیار معمول به افغانستان است نوع جلدیش است که ای تنها ساحه پوست مصاب میکنه و یکی از شایدترین انواع سالدانه است که توسط یکی از پرازیت های پوستی به نام لشمانیا تولید شده و توسط یکی از وکتوریا نقل هایی که به نام پشه خاکی یا سنفلاید میشه از یک شخص به شخص دیگه انتقال میکند.
خب بسیار خب، یعنی تنها عامل یا اسباب سالدانه همین پشه خاکی است؟
نقلش پشه خاکی است و عاملش به پرازیت به نام لشمانیا.
بسیار خوب، یعنی شما بر مریضا یا افراد که به مرض دچار میشن چی توصیه میکنن؟ از چی بدانن به ای که اونا خب بعدن بعد از اینکه به تماس یک از شنونده ها پاسخ دادیم، دکتر صاحب در این باره تشریح میتن که یک فرد چگونه بدانه که ای مبتلا به لشمانیه شده. حالا قاری صاحب پشتون روی خط تلفن با ما هستن، بفرمایین. سلام علیکم.
بله و علیکم السلام سر جان لیوال سلامون علیکم ساسو دا ازاری را دول کارکون کوریدون کو دکتر صاحب ملمت سلامون علیکم.
تشکر، سلام بر شما هم، بفرمایین سوالتان از دکتر صاحب مطرح بسازم.
بله محترم لیوال خوری دکتر صاحب سنگزوی کشتینی جی اول خوری داغا کشتن خوری داره چی داغا سالدانه چی علاج لری پا سمر عمر کی علاج کیجی او دوما پوستانه میداره چی داغا پریزم لری که نلری او دریما پوستانه میداره چی دا څومره خطرناک ده د ساري ناروغي د خوبنۍ را سالدانه لکه د نور ناروغي په شکل.
بسیار خوب، اگر ډاکټر صاحب سوال نه داشته بشن میتونن که از طریق رادیو بشنو.
جناب قاری صاحب زه برته دوم روایم چې سالدانه او پرازیتی او ساري مرض د چي او شخص نبول شخص انتقال کیږي او معمولا هغه اشخاص چې سالدانه باندې مصاب وي او د شپې د خو هغه خاکی په شي امیا شیرازي د غوي د وین تغذیه کیږي خپل عامه پرازیت یا عامل ځان سره اخلي او کله چې بول سالم یا روغ سره وي چې په هغه وخت کې ورته سالدانه پیدا کیږي، یعنی پس د سو مودنه پس چلونه دا مشکل ورته پیدا کیږي چې اول وړکی بخار او سرنګ بخار وي چې خارښ نه لري، درد نه لري او سوزش نه لري. معمولا په مخ او لاسونو باندې پیدا کیږي، هغه بربند ځای نه کې چې په جامه باندې نه پوښل کیږي، او پس د سو مودنه دا غټ کیږي بدون د درد وي او بدون د خارښ وي او وروسته دا زخم جوړوي چې درد ورسره پیدا کیږي او دا ساري مرض د تداوی لري سن سال مربوط نه لري، په هر سن سال کې د شي پیدا سي او په هر سن سال کې د شي تداوی سي. او د خطر نگانه د پوسته کې سالدانه شوی د پوستي یا جلدی شکل خطرناک نه ده او هغه شکل چې په افغانستان کې ډیر کم ده او وسرل ورته وای یا کلزر ورته وای په کندز او بعض نور ولایتو کې ده، په دې وخت کې هغه ته ډیر خطرناک تداوی نشي، حتی د مرګ امکان ورته ده.
دا و در قسمت ازی که پریز غذایی داره یعنی اونا سوال کردن.
خب جناب قاری صاحب خدا دست نمر دسته بایم چه پریز که غذایی پریز هست پریز نداری یا وزن پریز داده چه باید همیشه غذای پاک و سطل سی او صابون او شامپو ورده زیادتون رسیگی.
خب یک تماس دیگه از احمد الله از لوگر داریم که به جوابشان میپردازیم. بله بفرمایین. سلام.
بله خارج
بله سلام علیکم، بفرمایین سوالتان را از دکتر صبور صابر مطرح سازین.
بفرمایین
دکتر صبور. این سوال داشتم که یعنی دوام آقای در قسم آن نمی سوار متا می کنم در مثلا که در نماز سلام می باشم همیز دوام آقای من قسم آن می سجده می کنم در دوام آقای آن می
جناب محترم چون بخش سالدانه است و بخش پوست است ما در مورد سخن خاص ندارم، میتونید که به دکتر صاحب داخلی و گوشگورو مراجعه کنید، اونا از نزدیک ده برتان تشخیص و تداوی را شروع خواهد کردن.
بله چون موضوع برنامه امروز ما سالدانه یا لشمانی است، بنان است شنونده های عزیز هم خواهش میکنیم در سوالات یا مشکلاتی که در رابطه دارن مشخصا از دکتر صاحب مطرح بسازن. بله بفرمایید، یک تماس دیگه را پاسخ میدیم. کی هستین و از کجا زنگ زدین؟
بله سلامون چه درزین لیا خورتک تا دکتر صاحب تمام غدیز لکه روغ جور خود خوشحاله باید.
علیکم السلام بر شما همچنان، بفرمایین.
منان لمره خیلا بختیارم بکنداری لکه خود ساکی دخلاش فهمه در دکتر صاحب مطرم که دیو کشتنی دی لمره کشتنه دا چی دا کلدانه یا کلدانه پر جمی کم پر رخیه تایا بلکه رخیه زید دا کلدانه خودی ریجی کوم وخت دا جوړ شوم بیا ټاپ کی هغه که په مخ کې په لاس باندې اته خارج د افغانستان خبر دغه علاج چې تر ټاپ ورسته دغه ټاپ پاتې دي
نور موخنه نیستم ده شو جوان تویل
خودم
در من بختیار صاحب دومر ده توایم چه سالدانه یا کالدانه حقا مرز ده چه ده تفریق دوره یعنی حقا وقت چه ده عمل وجود ده دننکی یا داخل کی پس لیچه شلنه او حقا وقت پوری چه ده اول دانه پیدا کی افتونه تر میاشت پوری وقت نیسی که دهش تر سلور میاشت پوری هم وقت نیسی یعنی که پو همال میاشت که سره سلدانه مصابس که دهش هایین پا جوزه که ورطا پیدا سی او که آخری میاشت دکال که ورطا پیدا سی که دهش هایین پا سرده که ورطا پیدا سی یعنی ده امکان داری چه پار وقت دکال که سلدانه پیدا سی او بل ده تب مسئله ده ده مسئله ده معمولا ده او دایمی ده ورطا مریض تا پاتی که چه ده مشکل ده او که دهشی چه ده پسو سیستم تداوی شی یو که ده دیر اجور نوی او دیر خراب نوی نوی سیستمونه ده چه ورطا ابریجن وی یا ده پوسته که تراشاول وی چه اغا دیر ماسره ده او که پوخی او خی موقعیت وی او داغم خراب پا دی وقت که اپریشن عملت که یعنی ده عملت او تداوی امکان است.
خب با امیدی که جواب سوالتان گرفته باشین به یک تماس دیگه است یکی از شنوندا جواب میده.
سلام علیکم نکرشد.
سلام علیکم.
دستان داشته زیما افلار زیوره که بودون سوالی باری کنم
خب بله مشنایم صدایتانه بگوین سوال
دستان داشته زیما افلار پا پازه که ایسه مکروب چه پاید اصلا پرسوگی بودونی که او پرسین یو ورده ایا دا امکان څوړې دا وایو سره د دې میکروب د لپاره ګمې د ډاکټرانو اکسي مخې سه یو هغه د هر افدې ورګې دادي تاثیر ده چې میکروب دا واخري ورسره دی لګاره مې ورسې سورې لپاره او تاسو دې ما ته تقریبا ورته
ایا دا څه ده از شما سوال دارم
نور دې وخت د پز دننه د کده باندې پوسټه کیده
نه وینم کوي
مریض خو شکر نه لري
نه
مریض سالم نه نور ورته تکرار کړ جوړېږي بیا پیدا کیږي
څنګه
څنګه جوړی کی بیا پیدا کیږي پس دا وخت کې
نه زخم جوړ شي خبرې بږي بیا ستپین نه ور
زه بدرته خصوص ځوابونه او څو احتمال درته وایم
از طریق رادیو بشنوین ډاکټر صاحب
السلام علیکم
خدافس
یو مسله ده چې ورته فلوکلایتس وای یا عادی شیرینچا چې ورته وای په عادی حالت کې د ویښته بیخ التهاب کوي یا د ویښتانو بیخ التهاب کوي اکثرا که په پزه باندې دا تکرار پیدا کیږي یعنې کېدای شي چې کلونو پورې دوام وکړي د تداوی داسې ده چې ډاکټر صاحب چې تداوی شروع کوي یو رقم کریم ده چې فوسیلیکسید په نامه یادیږي کېدای شي تر دوه میاشتو پورې یا درې میاشتو پورې پوزه پورته کی یعنی غوړی کی او دا مشکل انشاءالله رفع کیږي یعنی کدا تداوی سی لن وخت لپاره بیا هم امکان استچ پیدا سی یا اوږد مهاله تداوی غوړی.
خب من یک شنونده دیگه روی خط است و اینا جواب میدیم. بله کی هستین از کجا زنگ زدین؟ بله
سلام علیکم.
سلام علیکم بفرمایین خدا معرفی بکنین. بسیار خوب سوال در رابطه با سلدانه یا لشمانیت من دارین از دکتر صاحب صبور صابر متخصص جلدی و زیبایی بپرسین. بله لطفا یک موقعیت بهتر اگر اختیار کنین ما صدایتان درست نمیشنویم. صدای ما را از طریق رادیو لطفا شنوندهایی که تماس میگیرن از رادیوی خود دور باشن در غیر از اون صدای نکاس میکنم و نمیتونیم تماسشان بگیریم و بشنویم سوالشان. خب یک شنوندی دیگر روی خط داریم. بله سلام علیکم از کجا زنگ زدین کی هستین؟
خواهر گرامی چول ما علت گر بسیار گرم است تویل میکنه بارش میکنه با سیگریت و با خاک و با عطر اینا خیلی اساسات داریم مشکل میتره که تو همین تویل بلند میشه رو چول ما.
ببخشن در کدام چی قسم بخار است؟ به کدام موسم پیدا میشه براتون؟
تا خود افتر تا دقیق لاسونه میده و فی میده و داخیر تا میده دبخو که دیر
سب خارق که بروره
داسی بخار که گروه میده اول لک بخار که چه داسی گروه من چه داسی دیر خوان را که داسی دیر دیر گروه من
بخار دشپی زیادی که دوره زی
دشپی داسی چه بخیب خورده
نور سکده مشکل کور که لری
وست نه یو زیم دا یو اتمی از که ده مشکل لرم
نه نور سک کور که ده مشکل نلری
خود لگ لگ یا ما نه لگ لگ داشت
ډیر خبر زه
درته خلک رانه پدابېږي
او راهنمای کوم معمولا د مرض د سکپیس په نامه یادیږي او دا مرض تدبیر لري د شپې دخوا خارښ کوي او د ورځې دخوا مریض آرام وي او دا یو ساري مرض ده چې د جامع او توشک او کمپر او بلستین یو نه بل نه انتقال کیږي دا یو ښه تدابیر لري د هر چیرته شته خپل ډاکټر ته پوستکي ډاکټر ته ورسي هغوی ورته تشخیص کوي او تداوی ډېر کم وخت ولري په یو هفته کې تداوی تکمیل کیږي
خب اگر یک شنونده دیگه روی خط باشن برشون جواب میگیم. در غیر از او قسمی که شما قبلا هم معلومات دادین دکتر صاحب، فقط کوتاه امی که آیا مرض سالدانه یک مرض فصلی است، یعنی در زمستان و بهار تنها مشخص است که پیدا شد، و دیگه در قسمت ساری بودن امی مرض، یعنی از یک شخص به شخص دیگه چطور انتقال میکنه بدون اینکه پشه اونا را بگزه؟ اینی میره کوتاه معلومات بدین.
این یک مرض ساری است که یک ویکتوریا نقل بین البینی در بین ضرورت است که همون پشه خاکی است. اگه پشه خاکی نباشه انتقال بسیار نادر است، یعنی امکان نداره. و وقتی که مریضی که مصاب پشه به سالدانه است و از او تغذیه میکنه پشه، باز به با مریض دیگه تغذیه میکنه، دی وقت انتقال میکنه و فاصله بین امی وقته یا پشه خوردگی تا پیدا شدن دانه تقریبا هفته ها تا ماه ها رو در بر میگیره. یعنی کس اگه در ماه آخر سال میگیره پشه، احتمال داره که در طرف بهار برش سالدانه پیدا شوه و از طریق پشه است و غیر از او امکان نداره.
خب یعنی تنها میتونه از طریق پشه انتقال بکنه. میریم به طرف پاسخ به یکی از شنونده های دیگه. بله سلام علیکم، بفرمایید.
وعلیکم السلام. دفتر سمین داغه هیره دیگه در ما
او به خبر رو پسر بنده درست پوین است. استاد پختن بنده، استاد اصلی پختن پسر سر بنده چه مشکل داره؟ نه سو کلا نه دیر خوره داتا داو در کم.
جوابتان از طریق رادیو بشنوین.
معمولا کلک سر خارخ که وسه وسه که پیخی پیدا که در مرض در سوری درماتیت پنام عادی شکل دندرف پنام یا پیخی پنام دیگه چه التهاب نلری خارخ نلری، یعنی تنها پیخی پکی او کلک چه در التهابی که او زیاد شدید که پدی وقت که التهاب که خارخ که او مریض سرگری چه دیتا سیبری درماتیت وای دا منظم کولی شته. هغه شامپوغان نشه سبوسک د پاره دی هغه نه یانچ دنجرف دی هغه نه استفاده وکي منظم ک پاغه باندې جونوس کې شکم ډاکټر ته مراجعه وکي چې هغه ورته دوا تجویز کړي.
بسیار خوب. یک شنونده دیگه روی خط هستن، اینا هم سوال دارن میخوان.
السلام علیکم.
بله سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم السلام و رحمت الله. خود از قربان نمیاد کسرانی ولی عبدالوحد نمیگه.
آها بسیار خوب برادر محترم، سوالتان با دکتر سیب شریک بسازیم.
من در وقت سن علایه پخته نده که آیا در سالدانی یا کاردانی در دا مثل که ملحم لری چه در دا بوزی یا کم نکه چه سالدانه را خطری آزه که در اویختانم نرست نکی گایا که دلشی چه دست که ملحم پیدا سی که مازه بانی نستیم
در خب دلائی برو رزه بر تا پا رادیو بانده غاگونی سپر رادیو که بر سالدانه یا کلدانه یا مشکل داری چه در بوسته که دواره طبقه چه پاقه که ویختانه می آقا تخریب که یعنی او داخت پاتی که چه پدی وقت که ویختان شنه که دو دل مشکل ده او دست مرهم تروس جور شوی نده، یعنی تحقیق لنده نده چه دا مشکل رفه که یعنی احیای مجدد یا دوباره جوانده کول ده آقا ویختان شنه منزده که او ناممکنه کار ده 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 پار جره است، یعنی کازمتیک سرجری است یا جری زیبایی است چې په دې کې ډیر کار کوي، یعنی زیات امکانات شته دا دغه مسله کې او کېدای شي چې بیرته ویختنه وکړي.
آها بسیار خوب. خب دکتر صاحب قبلا هم گفتین فقط میخواییم بازم برشنونده که علائم این مرض چیست؟ آیا می سرخی ناشی از پشه گزیدگی سوزش با سوزش و خارش هم راست؟
خوب یک اصول از یکی از اصلای بسار میبینه که هر خارشی که در قسمت برهنه بدن باشه و تا 3 هفته درد خارش و بخار نداشته باشه او به او سالدانه اطلاق میشه. اما بعض امراض دیگه هم است که میتونه سالها دوام کنه به نام اسپایدر نفس حکیم انجام است که سرخ میباشه، اما دکتر سیبا دور بسار دقیق تشخیص کنه چون ابتدای سالدانه با او بسار مشکل است که تشخیص شود. اما هر دانه که تازه پیدا میشه و تا 3 هفته درد خارش نمیداشته باشه باید مریض به دکتر مراجعه کنه، معاینات خود تکمیل کنه و ابتدا تداوی کنه، چون ابتدا داغ بسیار ناچیز میمونه، داغ نمیمونه.
بله.
هر قدر بزرگ شه و دوام و تداوی زیاد میشه و احتمال داغ زیاد میشه.
بله، یعنی این که اگر تا 3 هفته یک قسمت از جلد سرخ میباشه یا یک بخار، اونا باید به دکتر مراجعه کنن.
سرخی بالاخره به یک بخارک تبدیل میشه و بخار کلان میشه، در صورت به لشمانه زیاد به سلدان فکر میشه.
خب برخی از نظریات نزد مردم وجود داره، دکتر صاحب گونا مثلا پیچکاری استفاده نمیکنن، گویا به این نظر هستن که اگر پیچکاری استفاده کنن داغ و زخم باقی میمانه. آیا این مسئله دقیق هست؟ میشه برشان واضح بسازیم؟
خوب اگه به صورت درست درک نشه و مرکزشان قبول میکنم، اگه به صورت درست پیچکاری نشه و داغ سوزن احتمال داره که وانه، اما داغ زخم نه. اگر از روش های دیگه استفاده میکنیم مثل پتی ماندن و رنگ ناخن ماندن، این روش های کاملا غلط است و میتونه که سالدانه رو بسیار ساهره کلان کنه و داغ بسیار بزرگ بجا بگذاره. و اگر سالدانه سر خودم خوب شاید بدون تداوی داغ بسیار بزرگ از بجا میمانه.
یعنی بهتر است که اونا از تحت تداوی قرار بگیرن تا اینکه داغش کمتر بکنه.
هرچی آجلتر تداوی شد کمتر داغ میمانه.
خب یک شنونده دیگر به نام رحمت الله روی خط داریم. سلام، بفرمایین.
رحمت الله همت تا او دکتر صاحب سلامونه.
بسیار خوب آقای مت، سلام بر شما هم.
دکتر صاحب چیزا به سر تا وقت که داخل کردم که دا ول به دیر وقت تقریبا دری کال سلور کال کیزی جواب را که دیر میرزانی
نمی سه شهر لره برو را
داخل که می سر مال می داخل که بل وقت می خود
ساده بلغم ده؟
نه ساده داشت گروبی شکل دی.
ستاس پختنه خب پوین اسم ده پیم ده وطنی دیر پیور یا اصلی اصطلاح ده چه ستاس هدف بسی ما تکریش چیز در
رو ما هدف ده بیش داخل کنی سار مال ده زیگر ده سخته یا داخل کنی ولی.
خب اصطلاحی را که شما استفاده کردین ما دقیق نفهمیدیم که هدف تان از کدام مسئله
است. بسر کم بنده و داخل صدا بسر کم بنده توازیه کم داشت
هر رقم چو واضح که ویسی ده یا تعریف را تا بکش ده سده
گلونه تان مشکل داره چه قسم ما نفهمید
بس هر مال که می داکر صاحب داخل کلرم خیل کلرم نه یا تو کوئی
نه یعنی خیل خیل تا سده توایی وقی
خیل دقا توایی ما چی کل سلی زکام ریزیس یا زکام تی نه
اما که بلغم ده
دو بمیرست
خبر در زبط هست دوم روایم چی دا داخلی مربوط که گی او که دیش کن داخلی لکتر تا مراجعه بکی اگوی با معنی در تکمیل کی او در تداوی شروع کی.
بله خب مشکلشان مربوط به دکتر داخله میشد، میشه که اونا مشوره بگیرن. سوال دیگه ای که ایجا مطرح است، برای رفع داغ‌های ناشی از مرض لشمانیا یا سالدانه چی باید کرد؟ افرادی که در نزدشان داغ یا در صورتشان بیشتر است، اونا رنج میبرن، میخواین بدانن چی بکنن تا این داغ از بین بره؟
خوب داغ سالدانه یک چلنج است به تمام دنیا، به تمام دکترها، کسایی که در سر کار میکنن، چون داغ نظر به موقعیتش، نظر به اندازش و نظر به عمقش سنجش میشه. داغ سطحی میتونه که به روش های ساده زیبایی مثلا در مبرجن یا تراش کردن جلد، مثلا پر کردن ساحه توسط شحم یا توسط بعض فیلر یا پر کردن دهاست. اما داغایی که بسیار عمیق میباشه اونا هم به عملیات ضرورت داره، بیا عمل جراحی ضرورت دارن که داغ باید برداشته شوه، ساحه یا پیوند شوه یا ساحه پوست اضافی که در اطرافش است با وجه انتقال شوه. اما مشکل بزرگ که است چون همیشه در وجه در صورت میباشه و صورت زیاد پوست نداره، اگر در خط خنده میباشه مثلا اطراف بینی و اطراف چشم نتیجه بسیار خوب است. در غیر از اون بهتر است که از روش های ساده استفاده شد تا بعض وقتا اختلاط عملیات یا عوارض عملیات زیادتر از خود داغ میباشه.
خب یعنی هدف شما از جراحی پلاستیکی یا عملیات های دیگه؟
بله جراحی پلاستیکی یا جراحی زیبایی یک بخش که دیگر کار میکنه، اما با روش های مختلف کار میشه، نظر به ساحه مرض، نظر به ساحه داغ و نظر به عمق داغ و نظر به اندازه داغ.
یعنی امیدواری است برای از افراد که داغ مثلا در قسمت روی صورت یعنی در قسمت های کومه به اصطلاح وجود داره داغ، اینا میشه که رفع شود؟
تقریبا 90% تمام مریضا به صورت نتیجه خوب میده، اما خراب ترین جای قسمت رخسار یا گونه هاست چون دیگه عضلات بسیار زیاد است، احتمال داره که اگه داغ عمیق نباشه تراش میشه، اگه داغ عمیق باشه خوب است که پرشه و از درون تایی که ساحه برداشته شوه.
خب میریم به طرف یک پاسخ با یکی از شنونده های دیگر، ببینیم چی سوال دارن در این رابطه، بفرمایین.
الو زهر چکلال زبل ولایت.
بسیار خوب، به برنامه خوش آمدین. سوالتان را با دکتر صاحب در میان بگذارین.
مهربانی دی خلاره.
شکر مننه. در سوال دارم روزجان دکتر صاحب سنی در دیو دو کاله که چی در زلمی جیز دربیگی لستی که چی کار کوله نیسم، بس زلمی دربیگی داشتیم بودم خواله را هستی.
یعنی تو دست به چیز ضعیفه کار نشه که او رو دا معمولا دکتر سیبان ده داخلی ده مسلکی خلق دی او ده که نظرم وقتم شاید احتمال زیاد لری چی غلط وی کشو که چی داخلی دکتر سیبان مراجعه وی که اگوی سر مشوره که چی داگوی ده تسکوم ماینات خیلی یا از ماشین خیلی او پاس داغانه دوی بخپل دادوی شروع کی.
خب امید که از مشوره دکتر صاحب شما استفاده بکنین. یک شنونده دیگه را جواب میگیم. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. زنب خیلی و بکتر ساعت و محترم دکتر صاحب و طول اولین کتا سلام بنوائیم.
بسیار خوب، خدا معرفی بکنین و سوالتان را بپرسین.
خواهیم علیکم سوال استخانیاری کنید. نو محترم دغه څه په خبره کوم نه دا چې فرق د ملاریا د پروژت او د سندانی ترمنځ معلومات غواړم. او بل خبره مې دا چې ولې په موږ خپل اصطلاح کې دته کاندانه وایو چې دا کوم نه غواړم اسانه لارې چارې دغه اروغي چې تاسو ولې شي وخت دی چې دغه اروغي باندې خپل شي څنګه وکول شي دغه ځان وساتي.
ډېر خور زه تاسو ته مسلکي ځواب ورکوم. ملاریا او سلدانه دو مرض دی اکثرا په افغانستان کې دا یو پروګرام لاندې کار کوي، یعنی یو ملي پروګرام چې دوی باندې کار کوي. دوه مرضونه باندې دوی سره هیڅ ارتباط نه لري. او یو یې د وینې مرض دی، یعنی سیستمیک مرض چې ملاریا ده. او عامل هم فرق کوي، وکتوریا ناقل هم فرق کوي چې هغه میاشت هم بیل ده، د میاشت هم بیل ده. صرف طریقه د سرایت یا شیدیان د میاشت په واسطه سرایت کوي. کنه سلدانه یا کالدانه د پوستکي مرض ده، همدارنګه چې په افغانستان کې ست ده شکل. او ملاریا یو سیستمیک مرض ده چې ټول ازا کېدای شي چې مصاب کی. هم دې ته ولې سلدانه وایي، دا ډېر ښه پوښتنه ده. معمولا بعض شکلونه دي چې د شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې په خپل یعنی خپله ښه کېږي، په دې خاطر دې ته سلدانه وایي. اما بعض اشکال ده چې دوه کاله پورې ښه کېږي، اما اکثرا کلاسیک شکل یا شکل اساسي شکل همغه یو کال کې ښه کېږي، په هغه خاطر دې ته سلدانه یا کالدانه وایي.
یعنی از آغاز که یک فرد را پشه میگذه از امون زمان تا زمانه که دوباره خوب میشه این فرد، یعنی یک سال را واقعا یک سال را در بر میگیره؟
شفای به نفسی یا خود به خوب شدن یا بهبود پیدا کردن خود به خودی همین شکل است که از 6 ماه تا یک سال در بر میگیره. نظر به نوع پرازیت است، نظر به مقاومت مریض است، نظر به تغذیه مریض است. اما شکل کلاسیکش که به افغانستان است، همین شکلش میتونه در یک سال خوب شود اگه تداوی هم نشود. اما مشکل کلان دیگه چیزی است که اگه ما تداوی نکنیم که اندازش کلان میشه، داغ بسیار بزرگ میمونه و یک ذخیره میشه با انتقال به دیگر افراد. به خاطر بهتر است هرچی عاجلتر تداوی شد تا از سرایت به دیگر جلوگیری شود.
یعنی هدف شما این است یک فرد که مثلا نظافت مثلا درست مراعت نکنه و یک فرد که یک فامیل سالدانه داشته باشه، این احتمال وجود داره که یک فرد دیگه خانواده هم به سالدانه مبتلا شود؟
مشکل بزرگی است اگر یک نفر سالدانه داره، اگر نظافت هم مراعت کنه، اگر درست تداوی نشود تا مرحله ای که فعال است. هر وقتی که پشه هم قسمت وغزه میگیره یا میگز یا تغذیه میکنه از جان، یک مقدار از پرازیت رو با خود میبره که با هر فرد دیگه که با هر فردی که انتقال کنه، یعنی دیگه فرد دیگر رو بگذه یا از او تغذیه کنه، میتونه کنه رو مصاب کنه.
بله، یعنی پشه‌های عادی اگر مثلا فرد مبتلا به سالدانه رو میگذن و در این زمان یک فرد صحتمند که دچار مرض نیست او رو هم میگذه، آیا توسط انتقال میکنه؟
نه خیر، پشه خاکی یک شکل معنیش است. او پشه خاص است که به نام پشه خاکی یاد میشه و سنتلا هم یاد میشه. و این پشه اگه نباشه دیگه وجود دیگه پشه ها این پرازیت رشد نمیکنه. یک دور داره فرزن وقتی که شخص که مصاب با لشمانی است او را از تغذیه میکنه، شکل پرازیت که میگیره شکل مرضا نمیباشه. در وجود پشه به شکل مرضا تولید میشه و بعد از چند یک هفته میتونه که شخص آماده شود تا شخص دوم مصاب کنه. یعنی قبل از یک هفته اگر دیگه مریض هم میگه افراد سالم میگه در صورت مصاب نمیشن.
خب بسیار خوب. و خب در سالهای اخیر در افغانستان و بخصوص در کابل آیا این واقعات از بیشتر دیده شده و یا کاهش یافته؟
چندین راپور داده شده، اما راپور که موثق از دبلیو‌اچ‌او داده شده سالهای قبل در حدود 200 هزار واقعه در کابل است. تنها یک بدبختی بسیار مهم است که از جمله امراض کشنده نیست و در اولویت قرار نداره. به خاطر راپورایی که وجود داره، راپورا بسیار دقیق نیست، چون اکثر مردم به دکترای شخصی هم مراجعه میکنن، به کلینیک‌های دولتی و به شفاخانه دولتی هم مراجعه میکنن. در این صورت این راپورا دقیق نیست، اما تخمینی که دبلیو‌اچ‌او زده در حدود 200 هزار واقعه فعال ما به کابل داریم و این کلانترین مرکز است به سطح دنیا از نگاه لشمانه. و هر جا یا هر منطقه ای که به سوی اورگانایزیشن یا شهرسازی میره، در وجه واقعات زاد میشه، در مناطقی که به حساب سیستم های آبیاری جور میشه، در وجه واقعات زاد میشه، و در جایی که بندهای آب جور میشه، در وجه واقعات زاد میشه. عامل دیگه ای که مؤثر است مهاجرت هاست، و عامل دیگه ای که مؤثر است مهاجرت های یعنی دست جمعی است، سوی تغذیه است، غربت است، بیروبار یا تعداد زیاد اعضای فامیل است، و خانه های غیر استاندارد است که اکثر مردم در زمین استراحت میکنه. پشه خاکی اکثرا از 1.5 متر بالا پرواز نمیکنه، اما بعضی وقت ما رو با خود انتقال میدیم به منزله بالا. به خاطر از جمله پاورتی دیزیز یا امراض غربت است.
یعنی نظر به ارقامی که شما را کردین، این رقم افزایش یافته در سالهای اخیر؟
چون سرولانس دقیق وجود نداره، گفتم از جمله امراض نیست که اولویت داشته باشه. به خاطر احتمال افزایش، ما کلینیک کار میکنم، باعث مشاور، در وجه احتمال افزایش زیاد است.